طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره. آرین سره.
دا طبي زده کړې د خبرونې قدرمنو زده کوونکو ستړي مشئ پام دې هیله یم چې تاسو به جوړ یاي او د طبي زده کړې د درسونو لپاره به یو ځل بیا حاضر شوي وای. پوهان آرین مو د نن ورځې درسي خبرونې ته هرکلی کوم. ګرانو زده کوونکو راځي کتابونه راواخلئ. د کتاب نهمه صفحه پیدا کړئ. په تیره خپرونه کې د طبي زده کړې د اتمې صفحې مربوط درس انټي باډي و. په انټي باډي باندې پوه شو چې پروټیني جوړښت لري، د بی لیمفوسایټونو په واسطه جوړیږي، په وینه کې ګرځي را ګرځي، کله چې بدن ته باکټریاوې یا نور میکروبونه داخل شي د هغې سره یو ځای کیږي او نه پرېږدي چې پرمختګ وکړي او ناروغي رامنځته کړي. وروسته درس کې مو بیا وویل چې انټي باډي تقریبا تر 15 ډولونو پورې په انسانانو کې پیدا کېدلی شي. آی جی اے یعنی یو ډول یې آی جی اے، بل ډول یې آی جی ای، بل یې آی جی او، او بل آی جی جی، او وروسته یو آی جی ایم. دغسې فرض کړئ چې 15 ډوله وویل توري موږ لرو او 15 ډوله انټي باډي لرو. آی جی اے یو وویل توری دی، آی جی ای هم یو وویل توری دی، او او یو وویل توری دی. درې یوازې وویل توری دي او همدا ډول انټي باډي هم موږ لرو. یوازې د جی او ایم توری پکې اضافه کړئ. نور کټ مټ لکه په انګلیسي کې 15 وویل توری لرو، په هماغه ډول انټي باډي هم لرو یا په هماغه تورو سره انټي باډي لرو، خو یوازې د آی توری او تر څنګ یې د یو توری پر ځای جی او ایم توری لرو. راځئ بلې صافې ته. نهمه صفحه کې واکسین پیلې. درنو زده کوونکو د واکسین درس ډېر مهم درس دی. هره میاشت به تاسې لیدلی وي چې ستاسې د کور دروازې ټاک ټاک کیږي او پوښتنه چې کله وکړئ چې څوک دي، معلومات درکول کیږي چې واکسیناتوران راغلي دي. اوس باید په دې پوه شئ چې دغه واکسین دغه ماشومانو ته چې ورکول کیږي په کوم میکانیزم د ناروغیو مخنیوی کوي یا په کوم میکانیزم د ګوزان یا د فلج کېدو څخه مخنیوی کوي. نو په همدې خاطر نن درس ډېر مهم دی او د واکسینو دغه درس په لسم ټولګي کې هم راغلی دی، خو هلته بیل او دلته ما بیل په خپله ژبه راخیستی دی. نهمه صفحه واکسین. په قوس کې واکسین لیکل شوی دی، بل څه نه دی لیکل شوی. واکسین لاندې لیکل شوی دی، تاسو ګورئ. واکسین د یوې ناروغۍ کمزوري شوي یا وژل شوي میکروبونه یا زهر دی. واکسین د یوې ناروغۍ کمزوري شوي یا وژل شوي میکروبونه یا زهر دی. یعنی په دې باید تاسو پوه شئ چې واکسین کمزوري شوي دي او تر څنګه وژل شوي دي دغه میکروبونه دي. ځکه ځینې اطرافي خلک واکسین ښه نه بولي وای دا چټال دي یا میکروبونه دي، خو داسې نه ده. واکسین د یوې ناروغۍ فرض د یوې ناروغۍ مربوط مواد یا د یوې ناروغۍ مربوط میکروبونه هغه راخیستل کیږي، خو هغه کمزوري شوي وي او یا هم وژل شوي وي. ځکه لیکل شوي دي واکسین د یوې ناروغۍ کمزوري شوي یا وژل شوي میکروبونه یا زهر دي چې د روغ کس بدن ته داخلیږي. دا مهمه جمله ده چې واکسین د روغو کسانو بدن ته داخلیږي، بدن روغ وي او واکسین ورته تطبیقیږي. ځکه لیکل شوي دي کله چې واکسین د وینې جریان ته ننوځي بدن یې په مقابل کې مبارزه کوي او په وړاندې انټیباډي جوړیږي. دې ځای پورې دا موضوع ډیره مهمه ده. ګورئ کله چې واکسین وینې ته دننه شي، ځکه واکسین خو د پیچکارۍ په واسطه وهل کیږي وینې ته داخلیږي، کله چې وینې ته داخل شي په وینه کې دغه واکسین پردي مواد بلل کیږي. یا د انسان دفاعي سیستم داسې وایي چې دا اضافي مواد دي، بیګانه مواد دي یا د میکروبونو په ډول یې پیژني. نو کله چې یو څه د انسان د بدن لپاره د پردي شي په ډول ښکاره شي هغه نه پرېږدي، د هغې په وړاندې دفاعي سیستم فعالیږي. نو ځکه دلته لیکل شوي تاسې ګورئ ډېر دقیق متن ته هم ګورئ ګوته ورباندې تیروئ. لیکل شوي دي واکسین د وینې جریان ته ننوځي، بدن یې په مقابل کې مبارزه کوي او په وړاندې انټیباډۍ جوړوي. یعنی واکسین په خپل انټیباډي نه ده، خو کله چې واکسین دغه کوچني مایکرو ارګانیزمونه یا زهري مواد بدن ته داخل شي بدن یې په وړاندې انټیباډي جوړوي. یعنی وروسته انټیباډي جوړیږي، انټیباډي دفاعي مواد دي. نور څه لیکل شوي دي؟ دغه انټیباډي په بدن کې تر یو وخته پورې یا د ټول عمر لپاره پاتې کیږي. کوم انټیباډي چې په بدن کې جوړه شوه د چا په واسطه؟ هماغه د بی لیمفوسایټونو په واسطه جوړیږي. دا په بدن کې تر یو وخت پورې یا مشخص یو کال پورې او یا هم د ټول عمر لپاره پاتې کیږي. ګورئ د یو پاراګراف ختم شو. په دې پاراګراف کې داسې مونږ ویل چې واکسین د یوې ناروغۍ کمزوري شوي یا وژل شوي میکروبونه دي چې بدن ته تطبیق کیږي. کله چې وینې ته داخل شي بدن یې د پردي چیز په ډول یا پردي شي په ډول مانی او بدن خپله مبارزه پیلوي، خصوصا دفاعي سیستم. کله چې دفاعي سیستم فعال شي انټیباډي جوړوي، همدا انټیباډي په وینه کې ګرځي راګرځي تر یو وخته پورې یا هم د ټول عمر لپاره همدا انټیباډي په وینه کې شتون لري، چې همدغه انټیباډي په راتلونکي کې نه پرېږدي چې هغه ویروس یا ناروغي یا هغه میکروب چې داخلیږي هغه پرمختګ وکړي. لاندې نور متن هم وایو، له هغې وروسته یې خلاصه کوو. د دوهم پاراګراف ګورئ نیمایي کې، کله چې بدن ته هغه میکروبونه داخل شي چې په وړاندې یې واکسین جوړ شوي، نو په بدن کې جوړه شوې انټیباډي ورسره یو ځای کیږي. ګورئ مهمه جمله ده، کله چې بدن ته هغه میکروبونه داخل شي چې په وړاندې واکسین جوړ شوی دی، نو په بدن کې جوړه شوې انټیباډي ورسره یو ځای کیږي او نه پرېږدي چې میکروب یا انتان په بدن کې پرمختګ وکړي. نو په دې ترتیب واکسین په بدن کې د ناروغۍ مخنیوی کوي. ګورئ دا جمله ډیره مهمه ده. هم ویل چې واکسین د یوې ناروغۍ مربوط میکروبونه یا وژل شوی میکروبونه دي یا کمزوری شوی میکروبونه دي. فرضاً د تیتانوس په نوم ناروغي لرو، د تیتانوس د ناروغۍ هغه باکتریاوې راخیستل کیږي چې هغې ته کلاسټریډیم تیتانی وایي. کلاسټریډیم تیتانی په نوم باکتریاوې راخیستل کیږي، هغه په لابراتوار کې کمزوری کیږي یا هم وژل کیږي. کله چې د دې ناروغۍ دغه باکتریاوې کمزوری شوې یا هم ووژل شوې، دا د ویستنې په ډول د ناروغ وینې ته پیچکاري کیږي. همدغه چې د پیچکارۍ په واسطه بدن ته داخلیږي، دې ته د تیتانوس واکسین وایي. کله چې د تیتانوس دغه واکسین په وینه کې ګرځي راګرځي، دا ډایرکټ دفاعي سیستم فعالوي، ځکه دفاعي سیستم داسې فکر کوي چې د اوس چې کوم څه ماته د پیچکارۍ په واسطه داخل شوه، دا پردي شیان دي. په حقیقت کې همداسې ده، ځکه دا باکتریاوې دي. د چا باکتریاوې؟ همدغه د تیتانوس باکتریاوې دي. همدا باکتریاو په وړاندې دفاعي سیستم بیا انټي باډي جوړوي. دفاعي سیستم فعالیږي، مصروفیږي، انټي باډي جوړوي. نور داسې انټي باډي پیژني چې هغه چې کله جوړ شي، هغه په وینه کې ګرځي راګرځي. همدا میکروبونه خو د دې وړتیا نه لري چې په بدن کې ناروغي رامنځته کړي، ځکه دا کمزوري شوي دي. دغه واکسین چې کوم میکروبونه لري، دا کمزوري شوي دي، دا وژل شوي دي، دا د دې لیاقت نه لري چې په بدن کې ناروغي رامنځته کړي. دا یوازې دا لیاقت لري چې په بدن کې انټي باډي جوړ کړي. انټي باډي بیا د وسلې مثال لري یا د باروتو مثال لري. واکسین خپله دنده اجرا کړه، بدن یې فعال کړ، ویښې کړ، تر څو کوم میکروبونه چې واکسین ورته ور وړل د یوې باکتریا، د هغې په وړاندې مواد تیار له ځان سره ولري، د هغې مربوط انټي باډي یا باروت تیار له ځان سره ولري، نو بدن دغه انټي باډي جوړوي. نور د واکسینو فعالیت له منځه ځي، واکسین خپل رول نور ختموي. اوس د انټي باډي دنده پیلېږي. انټي باډي په وینه کې ګرځي راګرځي، شاید تر یو وخته پورې دغه انټي باډي کار وکړي، د یو کال پورې، نو بل کال ته به بیرته همغه واکسین تطبیقوي. شاید د یوې میاشتې پورې کار وکړي، لکه د ګوزنډ یا د فلج د ناروغۍ لپاره چې کوم واکسین جوړ شوی دی، هغه چې کله په بدن کې داخل شي، انټي باډي جوړیږي، هماغه انټي باډي یا باروت به ووایو په لنډ ډول، یا بمونه د چا لپاره؟ د ګوزنډ د ویروسونو لپاره. دا بمونه یا دا باروت چې جوړ شوی دی، تقریبا تر یوې میاشتې پورې په وینه کې ګرځي راګرځي. اوس که چیرې د یوې میاشتې په جریان کې همدغه ویروس، د ګوزن ویروس بدن ته داخل شي، نو تیار دغه وسله ورته په وینه کې شتون لري، یکدم ورپورې خښیږي، نه پرېږدي چې همدغه ناروغي په بدن کې پرمختګ وکړي، ځکه تیاره مخکې له مخکې انټي باډي جوړه شوې ده. ځکه د هرې ناروغۍ لپاره جلا واکسین ورکول کیږي. په همدې ډول د تیتانوس لپاره وړاندې ما یادونه وکړه، کله چې د تیتانوس باکتریاوې کمزوري شي، ووژل شي، د هغې څخه واکسین جوړ شي، همدغه د پیچکارۍ له لارې بدن ته داخلیږي، په بدن کې دفاعي سیستم موږ لرو، همدغه سیستم فعالیږي، د دې باکتریاو چې کمزوري شوي دي د دې لپاره انټي باډي جوړوي. خو دا انټي باډي څه نه څه زیات عمر لري. کله چې په وینه کې ګرځي راګرځي، بل ځل که چیرې د تیتانوس روغې باکتریاوې، قوي باکتریاوې بدن ته داخلې شي، یو ناڅاپه ورسره چنګک شي، نشي کولی چې د تیتانوس باکتریاوې په بدن کې پرمختګ وکړي او ناروغي رامنځته کړي. په دې ترتیب وایو چې واکسین د ناروغۍ د مخنیوي لپاره یا د وقایې لپاره ډیر اړین دی. او دا په یاد ولرئ، مخکې له دې چې ناروغي رامنځته شي باید اول واکسین تطبیق شوی وي، ځکه د واکسین ارزښت په دې کې دی چې د ناروغۍ مخنیوی کوي. تیار په بدن کې د هغې د ناروغۍ لپاره وسله ځای پر ځای شوی وي. راځئ همدغه متن پر لور چې په وروستۍ برخه کې یوه یادونه شوې ده، لیکل شوی دی: باید یادونه وشي چې واکسین دومره قوي زهر یا میکروبونه نه دي چې په بدن کې د ناروغۍ رامنځته کړی شي. څومره مهمه یادونه. ځینې زده کوونکي سره شاید دا پوښتنه وي چې موږ که د تیتانوس بکټریاوې راواخلو یا د نورو ناروغیو هغه بکټریاوې یا میکروبونه راواخلو هغه بدن ته داخل کړو په لوی لاس، نو دا خو په لوی لاس بدن په ناروغۍ اخته کیدای شي. نه، هغه کمزوري شوي دي یا وژل شوي میکروبونه دي، دومره قوي نه دي چې په بدن کې د ناروغي تولید کړي. یوازې دومره وړتیا لري چې بدن دې وهڅوي تر څو د دې ډول موادو چې د واکسین په واسطه ورته وروړل شوي دي د دې ډول موادو په وړاندې خپل انټیباډي جوړ کړي، خپله وسله جوړ کړي. وروستۍ جمله لیکل شوې ده: واکسین د لومړي ځل لپاره د ایډوارد جینر په قوس کې هم همدغه نوم په انګلیسي لیکل شوی دی، ایډوارد جینر په واسطه د چیچک ناروغۍ لپاره جوړ شو. په لومړي ځل واکسین د چا په واسطه؟ د ایډوارد جینر په واسطه. د کومې ناروغۍ لپاره؟ د چیچک ناروغۍ لپاره جوړ شو. چیچک ناروغي معمولا په ماشومانو کې رامنځته کیږي. د دې ناروغۍ په اړه ډېرې خبرې کیږي، خو په راتلونکي کې هغه عامې ناروغۍ چې په ټولنه کې شته دي ټولې د پاتولوژۍ په مضمون کې وایو. د چیچک په ناروغۍ کې په پوستکي باندې سرې دانې راخیږي. تاسو انځور ته وګورئ، دغه ماشوم د چیچک په ناروغۍ باندې اخته دی. لاندې ځکه لیکل شوي دي: د چیچک ناروغ انځور. نو که چیرې تاسې د چیچک دا ډول ناروغان ووینئ باید ضرور پوه شئ چې دا د چیچک په ناروغۍ باندې اخته شوی دی. اوس د لومړي ځل لپاره که څوک له تاسې وپوښتي چې واکسین د کومې ناروغۍ لپاره جوړ شو، تاسې ورته ویلی شئ چې د چیچک ناروغۍ لپاره. او د چا لخوا جوړ شو؟ ایډوارد جینر، دا یو عالم و، یو کس و، دغه واکسین یې جوړ کړه. تر دې ځایه پورې د واکسینو په اهمیت او ګټه باندې پوه شوی. نو ځکه باید ماشومانو ته د هر ناروغۍ بیل واکسین ورکړئ، خصوصا هغه ناروغۍ چې ډېرې رامنځته کیږي هغه واکسین باید ورته ماشومانو ته ورکړئ. په راتلونکو کتابونو کې د هر واکسین په اړه چې په کومو وختونو کې ورته ورکول کیږي او څو وارې ورکول کیږي د هر څه درته ورو ورو ښایم تر څو ښه ورسره بلد شئ. فرضاً موږ د ګوزن ناروغي لرو، د هغې لپاره هره میاشت واکسین ورکول کیږي. کله چې یو ماشوم وزېږیږي په هماغه لومړۍ ورځ هم ورته واکسین ورکولی شئ. هره میاشت چې تیریږي د میاشتې په پای کې ورته واکسین ورکولی شئ. بیا د بلې میاشتې په پای کې، یعنی د هرې میاشتې د ختمېدا وروسته ورته واکسین ورکول کیږي. همدغسې د تبرکلوز یا ټی بی لپاره واکسین شته دي. د وایروسونو خصوصا د تور زیړي، ژړ زیړي، د دې د یعنی د ژړیو لپاره واکسین ورکول کیږي. نو په دې حساب ویلی شو چې واکسین په مختلفو وختونو کې ماشومانو او لویانو ته ورکول کیږي. فرضاً اوس کرونا وایروس شته دی چې د هغې لپاره ټول واکسین کوي، نو دغه وسله ده په وینه کې انټیباډي جوړوي او دا نه پرېږدي چې په راتلونکي کې د کرونا وایروس داخل شي او په وینه کې پرمختګ وکړي. د کرونا وایروس سره نښلي او د کورونا وایروس له منځه وړي. راځي لسمه صفحه ته همدغه پورتنه برخه وایو. مایکروسکوپ، مایکروسکوپ په انګلیسي هم مایکروسکوپ لیکل شوی دی. لاندې لیکل شوی دی مایکروسکوپ له دو یونانی کلمو څخه جوړ دی چې مایکرو د کوچنی او سکوپ د لیدلو په معنا دی. د مایکروسکوپ کلمه دوه یونانی کلمې سره یوځای شوې دي، د دې څخه جوړه ده. مایکرو کوچنی ته وایي او سکوپ لیدلو ته وایي. مایکروسکوپ، مایکروسکوپ دوه یونانی کلمې دي. لاندې لیکل شوې دي یا مایکروسکوپ هغه آله ده چې په واسطه یې په سترګو نه لیدل کیدونکي ډیر کوچني اجسام لیدلی شو. مایکروسکوپ تعریف شوی دی وایي هغه آله ده، یعنی هغه وسیله ده چې په واسطه یې په سترګو نه لیدل کیدونکي ډیر کوچني شایان یا اجسام لیدلی شو. نو تر دې ځایه پورې تاسو د مایکروسکوپ په اړه مو پوهیدئ. لاندې د مایکروسکوپ ډولونه لیکل شوی دی. مایکروسکوپ ډیر ډولونه او جوړښتونه لري چې په عمومي ډول دلته د درې ډوله مایکروسکوپونو نومونه اخلو. په ټوله کې درې ډوله مایکروسکوپونه ډیر عام دي. ساده مایکروسکوپ چې په شین رنګ سره لیکل شوی دی، مرکب یا نوري مایکروسکوپ، او لاندې الکترون مایکروسکوپ لیکل شوی دی. لومړی ساده مایکروسکوپ پیژنو. دا مایکروسکوپ یوه عدسیا لري. عدسیا یو جوړښت دی چې هغه موږ ته شیان غټ ښکاره کوي. ساده مایکروسکوپ یوه عدسیا لري. تاسې لاندې درې شکلونه وګورئ. په دې شکلونو کې تر ټولو چپ طرف ته شکل د ساده مایکروسکوپ دی چې لاندې ورته لیکل شوی هم دی ساده مایکروسکوپ. پورته برخه کې، تر ټولو پورتنۍ برخه کې دغه پایپ ډول جوړښت په سر باندې واده سیاشته ده. نو دا د سترګو لپاره هم یو واده سیا لري او د شایانو لپاره یا ابجکټیو واده سی چې هم یو واده سیا ده، یو واده سیا لري. راځي مرکب یا نوري مایکروسکوپ پیژنو. لیکل شوی دی مرکب یا نوري مایکروسکوپ چې دوه یا زیات واده سی لري. دا دوه یا زیات واده سی لري. په مرکب مایکروسکوپ کې معمولا دوه ډوله عدسیې ځای په ځای شوي وي چې یو ډول یې د سترګو عدسیې او بله یې د شی عدسیې یا ابجکټیو وي، یعنی دوه ډوله عدسیې دي. یو ډول یې د سترګو لپاره دی چې هغې ته د سترګو عدسیې، او بل یې د شی لپاره چې هغې ته ابجکټیو ابجکټیو عدسیې وایي. لاندې لیکل شوی دی د سترګو عدسیا او ابجکټیو دواړه د لویوالي مختلفې قوې لري. د دوه ډوله عدسیې چې یو د سترګو عدسیا ده او بل ابجکټیو. د سترګو عدسیا په هغې باندې سترګه نیول کیږي. ابجکټیو عدسیا هغه عدسیا ده چې هغه په یو کچیرې موږ د یو بکټریا سیمپل راواخلو، یو بل شی راواخلو تر څو د مایکروسکوپ لاندې کیږدو غټې ښکاره کړو، نو هماغه عدسیا چې په یو شی باندې برابرېږي هغې ته ابجکټیو عدسیا وایي. دلته لیکل شوي چې دا دواړه د لویوالي یا د لوی کولو لپاره مختلفې قوې لري چې په هر یوه خپله د لویوالي قوه لیکل شوې وي. په دې اړه دغه موضوع لږ څه نه څه ژوره ځي. دا د مایکروبیولوژي د درسونو وړاندې همدا درسونه بیا یو ځل واضح تشریح کوو تر څو د مایکروسکوپ د لویوالي قوو باندې هم پوه شئ. فرضاً په یوه عدسیا باندې هلته لیکل شوي وي شال اکس، هغه عدسیا چې سترګو ته نیول کیږي په هغې باندې لیکل شوي وي چې سال. ګورئ یو مایکروسکوپ د دوه عدسیې لري. یوه عدسیا هغه ده چې سترګه ورباندې نیول کیږي، یعنی شایان کتل کیږي لاندې کې. په هغه عدسیا باندې لیکل شوی وي چې سل، او لاندې عدسیا چې په یو شی باندې برابرېږي تر څو هغه پرې وګورو په هغې باندې لیکل شوی وي چې شال اکس. د په دې معنی چې شال ضربې اپورته د سیاور سره ضربېږي. سل سل پورته شول، شال لاندې شول، سره ضربې کړی، شال ضربې سل دوه سوه، یعنی یو شای دوه سوه ځلې غټ، البته دوه زره، یعنی یو شای دوه زره ځلې غټ ښکاره کوي دغه مایکروسکوپ. بیا وایم، یو مایکروسکوپ دوه ډوله دسیې لري. یو د سترګو لپاره دی چې کوم باندې سترګې ایښودل کیږي، بل د شیانو لپاره دی چې هغه عدسیې برابرېږي تر څو هغه لاندې سیمپل مو چې ورته راخیستی دی هغه پرې وګورو، د هغې لپاره دی. په لاندې عدسیې باندې شل ایکس، ځینې پنځه ایکس، ځینې سل ایکس، ځینې اتیا ایکس داسې لیکل شوي، ځکه دلته کتاب کې هم لیکل شوي دي چې دغه عدسیې د لویوالي یا د غټولو مختلفې قوې لري. که شل ایکس وه دا به یو شای لږ غټ کړي، خو که چیرې پنځوس ایکس وه دا به شای ډیر غټ کړي. فرضاً لاندې عدسیه چې یو شي ته برابره شوې ده تر څو ورباندې وګورو هغه شل ایکس ده، پورته عدسیه چې موږ سترګه ورباندې نیولې ده هغه سل ایکس ده. نو د سل د لاندې شلو سره ضربېږي، بیا موږ ته معلومیږي چې یو شای څو ځلې غټ ښکاره کیږي. سل ضربې شل دوه زره، نو دوه زره ځلې دغه شای غټ ښکاره کوي. تاسې بیرته درس ته راشئ. لیکل شوي دي مرکب مایکروسکوپ یا نوري مایکروسکوپ چې دوه یا زیات عدسیې لري. په مرکب مایکروسکوپ کې معمولا دوه ډوله عدسیې ځای په ځای شوي دي چې یو ډول یې د سترګې عدسیې او بله یې د شي عدسیې یا ابجکټیف وي. د سترګو عدسیه او ابجکټیف دواړه د لویوالي مختلفې قوې لري، یعنی د لوی کولو لپاره تر څو شیان غټ کړي د هغې لپاره مختلفې قوې لري چې په هره یوه یې خپله د لویوالي قوه لیکل شوې وي. بله جمله لیکل شوې ده، مرکب یا نوري مایکروسکوپ یو شی له زرو څخه تر دوه زرو پورې غټ ښکاره کوي. دا جمله مهمه ده. مرکب مایکروسکوپونه یو شاید زرو نه نیولې تر دوه زره پورې غټ ښکاره کوي. لاندې د مرکب مایکروسکوپ انځور هم وګورئ. په منځ کې چې کوم انځور دی دا د مرکب مایکروسکوپ دی. د پورته دوه دوربینونه چې سترګو ته نیول کیږي دا د سترګو عدسیې دي. لاندې د شیانو لپاره یا ابجکټیف عدسیې دي. په راتلونکي کې د مایکروسکوپ هره پرزه تاسو ته جلا جلا په یو انځور کې راوړم. اوس لپاره الکترون مایکروسکوپ نه وایو، راتلونکي درس کې الکترون مایکروسکوپ هم پیژنو. ښه، راځئ قدرمنو زده کوونکو حاضري اخلو. نهمه درسي خپرونه ده. د نهمې درسي خپرونې لپاره د حاضرۍ توری درښایم، د ډي توری دی. ټول زده کوونکي نهمه شماره پیدا کړئ، بیا په ښی خوا کې څلورمه دایره چې د ډي توری پکې لیکل شوی دی دغه دایره توره کړئ. تر بل پروګرام ماته اجازه راکړئ. علام مل شاه.
طبی زدکڑی
واو میڈیکل لرننگ
دغه خونیس پروگرام د خونځیو د زده کوونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
یس، اټس امپورټنټ ټو لرن میډیکل.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.